د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو تا خراغ لئی نن جمعہ د 2019 کال د جون میاشې 14 د چې د خبرګولی میاشې لڅلې رښتې می سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سار شپک په کابل کې د سار پینځینی می او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځمې د مخوسن 9 بجې دي دا د امریکا غږ ډیوا ریډیو درې ساعته سارانه خبرونه د پلوړنی نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم لمړی هم سر ټکی په پاکستان کې بنن د سپریم کورټ جج جسټس قاضي فایز عیسی په ضد د مالی بې ضابطګۍ په الزام ریفرنس اورېدنه پیل شي وکیلانو ګواښ کړی دی چې د احتجاج په توګه به نن په ټول پاکستان کې کار بندیز اعلانوي عمران خان د قرغزستان په سرخار بشکیک کې یو ځل بیا پر هند غږ وکړ چې له پاکستان سره دې د خبرو لار ونیسي بل پلو د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د چین روس او افغانستان له مشرانو سره لیدلی او د ټولو سره یې د تعلقاتو د پراخولو ژمنه کړې ده او په عمان خلیج کې پر دوو تیلوړونکو بیړیو د وسلوال برید له مخ تراتلو وروسته امریکا په دې برید کې ایران ملامت ګرځولی دی دغه دوه بیړۍ د زیارت په ورځ په نښه شوې او وسوځېدې اوس هم پوره خبرونه د پاکستان د سپریم کورټ جج جسټس قاضي فایز عیسی په ضد د مالی بې ضابطګۍ په الزام د حکومت پر ریفرنس به سپریم جوډیشل کونسل نن د جمعې په ورځ اورېدنه پیل کوي د دې اورېدنې خلاف د سپریم کورټ د وکیلانو تنظیم د احتجاج اعلان کړی دی ویلي دي چې وکیلان به د جمعې په ورځ عدالتونو ته نه ځي یو شمېر سیاسي ګوندونه هم ویلي چې د وکیلانو د احتجاج ملاتړ به کوي د جسټس عیسی خلاف دغه ریفرنس واکمن تحریک انصاف ګوند تیره میاشت سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلی چې پکې په جج الزام لګول شوی چې د هیواد نه بهر اساسي لري خو حکومت ته یې ښکاره کړی نه دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د شانګهای د همکاروي د تنظیم په سرمشري ده کې د برخې اخیستو په مقصد قرغیزستان ته تللی دی یو ځل بیا یې په هندوستان ته دا وړاندیز کړی چې را دې شي او د پاکستان سره ټول اختلافات د خبرو له لارې حل کړي عمران خان د زیارت یا پنځمې په ورځ په سرخار بشکیک کې له روسي رسنۍ سپوتنیک سره په مرکې کې ویلي چې دوه ایټمي طاقتونه هندوستان او پاکستان باید دې ته فکر وکړي چې د جنگ جګړې له لارې هیڅ مسله نشي اورولی د عمران خان نه علاوه د سیمې د هیوادونو نور مشران هم بشکیک ته رسیدلي چې هلته د شانګهای په کانفرانس کې برخه واخلي د دې سرمشري ځیناستې د پیلېدونه مخکې یو شمېر مشرانو یو له بل سره دوه اړخیزې لیدنې هم وکړې خو د هند او پاکستان وزیر اعظمان سره نه ګوري د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د زیارت په ورځ د روس افغانستان چین او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا لیدنې درلودې همداراز افغان ولسمشر د چین له صدر شي جن پنګ سره وکتل چې په هغه کې د چین صدر وویل هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د بهترۍ او د اعتماد د پیاوړي کېدو ملاتړی دی د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په عمان خلیج کې پر دوو تیلوړونکو بیړیو باندې حمله د ایران کار وباله دغه پیښه د زیارت پنځمې په ورځ وشوه او دوه تیلوړونکي بیړۍ یوې د ناروې او بلې د یوې جاپاني کمپنۍ پورې اړه لري له پیښې څخه څو ساعته وروسته د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د پنځمې یا زیارت په ورځ وویل د امریکا د حکومت ارزونه ښیي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر دغو دوو کښتیو برید د ایران کار و او دا ارزونه د خفیه ادارو په معلوماتو د استعمال شوې وسلې په ډول او د برید د ترسره کېدو څرنګوالي ته په کتلو شوې ده د عمان په خلیج کې پر دوو کښتیو په داسې حال کې برید شوی چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ایران ته تللی دی پامپیو وویل ایران د جاپان د یوې بیړۍ په نښه ګرځولو سره د جاپان هیواد ته سپکاوی کړی دی د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز به په راتلونکو څو هفتو کې خپله دنده پرېږدي دا خبره د زیارت یا پنځمې په ورځ صدر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر وکړه ټرمپ په خپل ټویټ کې خپله ترجمانه سارا ساندرز ډیره ستایلې او ویلي دي چې هغه به د رواني میاشتې په پای کې خپله دنده پای ته ورسوي او ارکنسا ته به ستنه شي ټرمپ هیله ښودلې چې میرمن ساندرز به د ارکنسا ایالت د ګورنرۍ چوکۍ ته ځان کاندید کړي دغه ټاکنې به په 2022 کال کې وي سارا ساندرز صدر ټرمپ ته ډیره د اعتبار وړ او نږدې کس ګڼل کېده هغې تر اوسه ډیره سرسخته د ټرمپ دفاع کړې ده او څو ځله یې د ټرمپ پر سر له خبریالانو سره خوله شوې ده او روسي خبردار چې په امریکا کې یو نوی څارنه خي چې یو ګڼ شمیر بهراني شهريان چې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ د امریکا د پلاتونو وفاقي ادارې یا اف بی آی په مختلفو کیسونو کې د گواهی یا مخبری په خطر امریکا ته رابلل شي وو لا درک شوی او چاته یې پته نشه چې چیرته دی. څارونکو ویلي په اکثر مواردو کې اف بی آی د دغو خارجي وګړو د لا درک کېدو خبر د کډوالو ادارې ته نه دی ورکړی. داسې ښکاري چې د کیسونو د کار له ختمېدو وروسته هغوی پټ شوي او په ناقانونه توګه همدلته امریکا کې پاتې شوي دي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یم خرغلی دا وی او ای دی وری ریډیو د تاسو خوښ مو کاکله واشنگتن ڈی سی ناو ریز ساسو کوربا فواد لامی ماوس هم راځو تفصیلی ریپورتونه ته. په پاکستان کې بنن د سپریم کورټ جج جسټس قاضی فایز عیسا په ضد د مالی بې ضابطګۍ په الزام ریفرنس اوریدنه پیل شي. وکیلانو ګواښ کړی چې د احتجاج په توګه به نن په ټول پاکستان کې کار بندیز کوي. نور تفصیل د نوشیروان قلندر په دې رپورت کې واوري.
سپریم جوډیشل کونسل به نن د جمعې په ورځ د حکومت په ریفرنس د سپریم کورټ د جج جسټس قاضی فایز عیسا په ضد اورونه پیل کوي. د تحریک انصاف حکومت د جسټس قاضی فایز عیسا په ضد سپریم کورټ ته د صدر عارف الوی د دفتر د لارې یو خط لیکلی دی چې پکې د عمران خان حکومت تور لګولی دی چې د سپریم کورټ جج قاضی فایز عیسا په لندن کې د ښځې او بچو په نوم ملکیتي جایداد نه دی ښکاره کړی او دغه د آئین خلاف ورزی کړې ده. حکومت د سند های کورټ د یو جج جسټس کے کے په ضد هم داسې رقم یو ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلی دی. د حکومت لخوا د اعلی عدلی ججانو په ضد د بې ضابطګۍ په اړه د ریفرنس اورونې په ضد نن د پاکستان د وکیلانو تنظیمونو په ټول هیواد کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. پرون هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې د حکومت په ضد د احتجاجونو په وخت قهرجنو وکیلانو صدا سي غږونه پورته کول. پاکستان د وکیلانو مرکزی تنظیم سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر امان الله کین رانی د زیارت په ورځ د وی او ای ډیو سره د خبرو په وخت ویلي دي چې د وکیلانو مرکزی صوبایي او ضلعي تنظیمونو فیصله کړې ده چې نن د جسټس قاضی فایز عیسا په ضد د اورونې په ضد به په ټول هیواد کې وکیلان احتجاجونه کوي.
او سب کا یہ فیصلہ ایک بائی کاٹ بھی ہوگی اور عدالتوں کا بائی کاٹ بھی ہے, ہڑتال بھی ہے, احتجاج بھی ہے.
سپریم کورٹ بار ایسوسیشن صدر وائی چھے ننبا احتجاج ہمی دہر قسمہ کارونونا ہڑتال بہ ہمی او وکیلان با عدالتون تا ہم نوڑان دکی گی. امان اللہ کھنرانی زیادہ تکڑا چھے دا بلوچستان ہائی کورٹ وکیلان بہ ہم سپریم کورٹ ترازی او دا سپریم کورٹ پا وڑان دے با احتجاجی پر لطوہی دا حقوی دریز دا دی چې د جسټس قاضی فایز عیسا تعلق د بلوچستان سره دی او هغه براتلون کې دوا درو کلونو کې د سپریم کورټ مشر قاضی جوړیږي. نو هغوی ګڼي چې دا د بلوچستان په حق باندې یو رقم ډاکه ده. بلخوا د سپریم کورټ په خوانی مشر قاضی ابتخار محمد چودھری سپریم جوډیشل کونسل ته یو خط لیږلی دی چې پکې د کونسل ته په دغه خط کې دریس خپل کړی دی چې حکومت د قاضی فایز عیسا په ضد د خط لیږلو لپاره قانوني لاره نه ده خپل کړې او د آئین خلاف ورزی یې کړې ده. ابتخار چودھری خط کې لیکلی دی چې قاضی فایز عیسا د ښځې او د بچو د جایدادونو ذمهوار نه دی, هغه د خپلو غلطو ذمهوار دی کسې کړی وي. او بل دا چې وزیر اعظم عمران خان د کابینې نه سپریم جوډیشل کونسل ته د ریفرنس لیږلو منظوري نه ده اخیستې. پخوانی چیف جسټس په خط کې سپریم جوډیشل کونسل ته لیکلی دي چې صدر او وزیر اعظم د خپل حلف خلاف ورزی کړې ده او باید جوډیشل کونسل یې په ضد د مقدمه چلولو امر جاری کړي. که څه هم د پاکستان بار کونسل صدر وایي چې د وکیلانو زیاته شمیره به د دوی سره په احتجاج کې ملګري وي, خو د وکیلانو بیلابیل نور تنظیمونه په دې اړه احتجاج کې د ګډون نه انکار کوي. د رپورټونو تر مخه لاهور کې هم دوه ډلې مخې ته راغلي دي چېرته چې د بی پلس ګوند او مسلم لیگ نون سره اړه لرونکي وکیلان د هړتال ملاتړ کوي, خو د ډسټرکټ بار وکیلان به سبا عدالتونو ته وړاندې کیږي او هړتال کې به برخه نه اخلي. د سپریم کورټ بار سیکرټری جنرال عظمت الله هم وایي باید چې انصاف د ټولو لپاره وي. هغه وویل دا وخت گرد هیواد کې د سیاست مدارانو، پوځیانو او د سرکاري افسرانو په ګډون د عام وګړو سره احتساب روان دی او ججان د دې نظام نه بهر نه دي. باید چې د ججانو د احتساب عمل هم جاری وساتل شي. یاد دې وي سپریم جوډیشل کونسل د ججانو په اړه د شکایتونو او د اوریدو آئینی اداره ده.
او اوس هم د امریکا نه یو مهم خبر د جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکا د خارجه وزارت نگران مرستیاله ایلس ویلز د پنځمې یا زیارت په ورځ د کانګرس یوې کمیټې ته حاضر شو او د کانګرس غړو پوښتنو ته ځوابونه وویل. میرمن ویلز دا اوریدنه په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان په باب مهمې خبرې وکړې. زموږ همکار افتخار حسین د هغې خبرې اوریدلې چې مهم ټکي به یې موږ سره شریک کړي. افتخار حسین صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. که لومړی دا وایسئ چې د ایلس ویلز په دغې اورېدنې غونډې کې مهم ټکي څه و، څه غټ داسې مسایل وویل شول؟
فواد، د ډیور اډیا اورېدونکو ته به ووایم چې دا د امریکا په کانګرس کې د آسیا لپاره چې یوه کومه ضمني مهمه کمیټي ده او مشرې د کالیفورنیا نه د ډیموکراټ ګون برډ شرمن د کانګرس غړي مشرې کوي، دا غي نن اورونه شوې وه. د دغه کمیټې ایلس ویلز ورغلی، اولنۍ مهمه خبره دا کړې ده چې په افغانستان کې هغه ستراتیژي کوم چې د امریکا موجوده صدر ډونلډ ټرمپ جوړه کړې وه کال 2019 کې، او په هغه کې په ځمکني حالاتو ته د کتنې په اساس باندې فیصله کول، نو دا وایي چې دغه کامیاب شوې ده. او د هغه نه ورسته اوس طالبان د خبرو اترو میز ته راغلي دي او د هغه سره خبرې روانې دي. دا ذکر یم وکړو چې پاکستان طالبان خبرو ته په کینولو کې خپل رول لوبوي. دویمه خبره دا و چې په پاکستاني غږ کړی دی چې د هغه ترهګر ډلو پر ضد ګامونه واخلي، هغه ګامونه چې هغه واپس کیدی نشي او هغه دوامدار وي. کم ترهګر ډلې چې په بری صغیر کې په دغه سیمه کې بدمنی خوري او د جیش محمد نوم واخسته، کم چې په ورستیو کې په ملګرو ملتونو کې پر بندیز ولګید او د پاکستان او هند ترمنځ یو ډیر غټ سیاسي فشار د دې ډلې لامل هغه وخت په فروری کې رامنځته شوی و تیر چې کله دغه ډلې د یو بریف پلا په کشمیر کې په خپل سر اخیستی وه او هندي سلوختو پورې ځواکونه وجلی وو. بیا دغه رنګ دی په افغانستان باندې چې کله خبرې کولې، نو ویل یې چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې چې کم رسته حال د غلطوینو د هغې لپاره پارتنران یعنی د ملګرو هوادونو سره خبرې روانې دي چې افغانستان کې به حالات دغه سي نه پریدي چې ګنې څوک سم کوي، بلکې نظر به وي چې د ترقۍ لپاره د خلکو سره کومک د ټولنې د ترقۍ لپاره پکې کارونه وشي. تر دې نه ورسته بیا دا ویل چې د یو اس ایډ په دغه پدې اورونه کې د یو سر چارواکي هم ناشتو، دا وینم پوښتنه کېدلې چې تاسو څه اهداف دي، څه کوي؟ آیا د راتلونکي کال 2020 چې کم دا وخت دوی د بجټ ترجیحات بیانې وینو، هغه لپاره څه کوي چې موږ دیموکراسي د خوځو حقوقونه هغه ته په ټولنه کې رول ورکول، کردار ورکول، او 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 د غلطه چې کم د اولس لپاره د ګټو نورې لارې چارې دي هغه ګوري. دا اهداف خو د یو اس ایډ پر کې. بل خبره، یو مهمه خبره چې ده د ډیورنډ لاین په اړه باندې دغه کانګرس غړي برډ شرمن وکړه. زه به دا ساده ټکو کې خپل اوریدونکو ته دا وایم، د دا ویل چیرې د ډیورنډ لاین د کرخې په اړه باندې به د ملګرو ملتونو سره رابطه کوي چې دا په رسمي توګه باندې یو پولو پیژندل شي او چې افغانستان خپل په دغه خاوره چې کومه داوه ده دغه فریق دي. اوس دا یو ډیره پیچلې خبره ده چې دوی کړې ده، ځکه چې ډیورنډ کرخه کومه وګورو، دا د انګریز د وخت راخلې شوی کرخه ده چې پښتانه د پولي دواړو خواو ته ویشلې دي. پاکستان دا یو رسمي سرحد یو رسمي پوله بلی پرسته کې د غلطه کې تارونه هم غزولې دي او دا دوی د خپل حفاظت لپاره دا وایي چې ځکه لګولې دي ځغن تارونه او په ملګرو ملتونو کې هم دا ور سره دی یو نړیوال سرحد په توګه منل کی خو له افغانستان دا د نړیوال سرحد په توګه نه مني بلکې د افغانستان روایتي دریز دا پاتې شوی دی چې ولسونه با د دې فیصله کوي اغه دواړه خواته مطلب دا چې پښتانه به
مننه
د دې فیصله کوي.
افتخار صاحب یو بل موضوع چې ما اوریدل چې په دې اوریدنه کې د ډاکټر شکیل افریدی په حق له هم خبري شوې دي مهم ټکی څه و؟
د برټ شرمن د کانګرسمن پښتنه وکړه د الفیلز نه چې پاکستان ته شپږ بلیون ډالر د آی ایم ایف چې کم دا وخت امداد خيري شکل ورکړ شوی او ورکول کیږي با آیا موږ له پکار دی او کنه آیا موږ کولی شو کنه چې دا مشروط کو د ډاکټر افریدی او دغه د خاندان د ازادۍ سره چې امریکا ته ورکړي شي د دې جواب چې دینو ورته الیسول تاسو ول چې ګوره موږ هم د کانګرس په کومک باندې یو سل دیرش میلیون ډالر امداد د ډاکټر افریدی د نخوشي کولو پر سر پاکستان ته تړلې ده او دوی دا ویل چې د پاکستان سره په دغه موضوع باندې خبرې اترې هر وخت روانې وي خو مهمه خبره دا کوله چې هغه په غلطه توګه باندې دا وخت باندې وانه
ډیره مننه سلامات اوسئ
مننه
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قرغیزستان په سرخار بشکی کې یو ځل بیا پر هند غږ وکړ چې له پاکستان سره د خبرو لار ونیسي. بل پلو د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د چین، روس او افغانستان له مشرانو سره لیدل او د ټولو سره د خو تعلقاتو د پراخولو ژمنه کړې ده. جزئیات یې د محمد عالمگیر په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو غیر ملکی خبری ادارې ته په خپل مرکه کې ویلي هند سره تعلقات د خبرو اترو د لارې ښه کول غواړي او په دې کې د طاقت استعمال نه کول غواړي. د روس سپټنیک نومې ادارې سره په خپل یو مرکه کې د پاکستان مشر په هند یو وار بیا د مذاکراتو غږ وکړو. د نوموړي تر مخه د پاکستان او هند ترمنځ اصل کشاله د کشمیر لانجمنې سیمې ده او پکار ده چې دوی د خپل منځ د دې حل ولټوي. عمران خان ویل هند کې انتخابات سر ته رسیدلی اوس په کار ده چې دواړه هیوادونه یو بل سره خبرو ته کینی او کشمیریانو لا خپل هغه حق ورکړي د کوم واده چې دوی سره ملګرو ملتونو کړي ځکه چې هند د زور د لارې د کشمیریانو आवाज نشي غلي کولی. د پاکستان وزیر اعظم د شنګهای همکاري تنظیم 19مې غونډې لپاره قرغستان بشکک ته تللی. د غونډې لپاره راغلی د چین صدر جی جنګ پینګ په دغه موقعه د هند وزیر اعظم نریندر مودی سره هم ملاقات کړي. د چین صدر په هندوستان غږ کړي چې باید دواړه هیوادونه یو بل سره تجارت نور هم سیوا کړي او یو بل لا د شخړو په سر د دړکو ورکولو نه ډډه وکړي. د هند وزیر اعظم ویلي نوی ډیلی چین سره تعلقات نور پراخه کولو ته تیار دی او په کار ده چې د اولس په کچه اړیکې نور هم وغځوي. چینی صدر افغان صدر اشرف غنی سره هم لید کات کړي او ورلای باور ورکړي چې افغانستان خارینه تر هغه ختمولو په لړ کې افغان هڅو ملاتړ وکوي. چینی صدر د افغانستان څخه هم غوښتلی چې د دوی ختیځ برخو کې د ترکستان اسلامیک تحریک خاتمه کړي د چین مرستې جاری وساتي. صدر جی جن پینګ دا هم ویلي چې د افغانانو په مشرۍ کې افغان سولې عمل ملاتړ کوي او د پاکستان او افغانستان ښه تعلق واړي او د لړ کې د پاک چین افغانستان درې اړخیزه تعلقات نور مخ په وړاندې بوتلو ته هم تیار دی. افغان صدر هم چینی سیالتا د هر رقم همکارۍ باور ورکړي او په خپل وینا کې افغان صدر افغان سولې عمل کې د چین د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویل افغانستان به شمول د ایست ترکستان اسلامیک موومنت درې قوتونو خلاف جنگ کې د چین کلکې ملګرتیا ته تیار دی. د هند وزیر اعظم د شنګهای کارپوریشن غونډې په ترڅ کې افغان صدر اشرف غنی سره هم لید کات کړي. هندي وزیر اعظم په دې باب په پښتو ژبه لیکل شوی خپل یو ټویټ کې ویلي په بشکک کې مو افغان ولسمشر سره لیدنه وکړه او د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو نور پیاوړ کولو په موضوع مو خبرې وشوې او هندستان د سولې په موضوع افغان ولس سره ولاړ دی او ملاتړ یې کوي. هند او افغانستان ډیر نږدې ملګری دي او د طالبانو خلاف جنگ کې هند د افغانستان ستل مرګر یادېږي چې د افغانستان یو شمیر امنیتي چارواکو کې هندستان تربیه کړي. نوی ډیلی په کابل کې د بیا ودانې او د آبادۍ کار کې هم ستر رول لوبولی. کرغستان ته په دې غونډه کې د برخه په خاطر دوه ورځې لپاره راغلی د هندي وزیر اعظم په یو ورځ کې دا دریم نړیوال مشر سره لید کاتګو. افغان صدر اشرف غنی وړاندې نریندر مودی د چین او روس دورانو سره هم ملاقاتونه کړي. غونډې لپاره راغلی د روس صدر ولادیمیر پوتین د هند وزیر اعظم نریندر مودی سره ملاقات په وخت هغه او د سیاسي ائتلاف ته په روسي انتخاباتو کې د ګټې مبارکي هم وویله. په بشکک کرغستان کې د شنګهای کارپوریشن ارګنایزیشن د 19 غونډه وا چې پکې د دې تنظیم مشرانو برخه اغسته. دا غونډه به د جمعې پر ورځ سر ته رسی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د عمان په خلیج کې پر دوو تیلوړونکو بیړیو د وسلوال برید له مخترتلو وروسته امریکا په دې برید کې ایران اوس ملامت ګرځولی دی. دغه دوه بیړۍ د زیارت په ورځ په نښه شوې او وسوځېدي. نور جزئیات د نصیر کاکړ په دې رپورت کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټانکرانو باندې د بریدونو تور پر ایران لګولی او ویلي دي چې امریکا دغه ګمان په بریدونو کې د کارول سوو وسلو د ډول په اړه د استخباراتي معلوماتو په اساس کوي. د امریکا د دفاع یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط وایي صف امریکا ته ویلي چې پوج داسې ډیری اشاره لري چې د تیلو په ټانکرو باندې بریدونه ایران کړی دي. دا پیښه متحده عربي اماراتو ته نږدې په څلورو ټانکرانو باندې لبریدونو یو میاشت وروسته رامنځته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د ایران لخوا د امریکا او د هغه د ائتلافیانو د ګټو په ضد تکراری حملو څخه دا یو تازه حمله ده.
These unprovoked attacks present a clear threat to international peace and security, a blatant assault on the freedom of navigation, and an unacceptable campaign of escalating tension by Iran.
هغه وای دغه بیل څه پارونی بریدونه نړیوال سولې او امنیت ته یوازه غواشتي. د تګراتک په ازادي یو څرګند حمله ده او د ایران لخوا د کړکیش زیاتولو د کمپاین برخه ده چې د کابل ور نه دی. د ناروی د سمندرونو اداره وای د ناروېجن ملکیت په ټانکر باندې له هغه ورسته د دریو چاودنو ریپورت ورکړل سو کله چې په جرمنی کې میشته کمپنی په ټانکر باندې حمله وسوه. په بهرن کې د امریکا د سمندري ځواکونو 15 می بیړۍ ته د یو ساعت په وقفه کې له دواړو بیړیو څخه دردونکي پیغامونه ورسېدل. د امریکا د مرکزی کمانډي یو بیان د لیفټیننټ کرنل ایرل براون ویلي د امریکا بهري بیړۍ کوکوټا کریجیس نومي تیلو له ټانکر سره سملاسي مرسته کړې او د هغه سمندري ټانکر یو شته عملی کسان دا وخت د امریکا په پوجي بیړۍ باندې موجود دي. د دفاع یو چارواکي وایي صف امریکا ته ویلي د فرنٹ الټیر نومي ټانکر د عملی کسان دا وخت د ایران په ولکه کې دي. د ایران حکومتي خبری ادارې ایرنا په خپل ریپورت کې ویلي چې د ایران سمندري مامورینو له دواړو ټانکرانو څخه د عملی څلور څلوېښت کسان ژغورلي دي. د حمله په داسې وخت سوی چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ کمولو لپاره ایران ته سفر کړی و. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټ کې ویلي هغه د آبی د هڅو ستاینه کوي خو دا به تر وخت ډیر له مخه وي چې د یوه تړون په اړه آن سوچ هم وکړي. نوموړي ویلي هغوی نه دي تیار او موږ هم نه یو تیار. د ملګری ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د پنځشنبې پر ورځ بریدونه غندلی او امنیتي شورا ته یې ویلي چې نړۍ په خلیج کې یوه غټه جګړه نسی ګاللی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر جوناتن کوهن د امنیتي شورا په غونډه کې دغه برید غندلی او ویلي دي دا د کابل ور نه دی. د عرب لیګ عمومي منشي احمد ابوالغیث ویلي تازه بریدونو عرب لیګ دې ته هڅولی چې په عربي سیمه کې د نړیوال امنیت او ثبات ساتلو لپاره لا نور اقدامات وکړي. اروپایي ټولنې د زیات احتیاط څخه د کار اخیستو ویلي او روسیې ویلي چې باید حتمی نتیجه وانه خیستل سي او نه هم باید دا پیشه پر ایران د فشار لپاره وکارول سي. د ټانکرانو د اتحادیې انټرټانکو مشر پاولو ډی امیکو ویلي چې پر ټانکرانو باندې برید د نورو ټانکرانو عملی ته خطر دی. هغه ویلي که دغه اوبه خوندي نه وي نو ټوله لویدیځ نړۍ ته د تیلو لیږد له خطر سره مخ کېدای شي. په عمان خلیج کې د تیلو په دوو ټانکرانو باندې له برید څخه په نړیواله کچه د تیلو بیه 4% زیاته شوې ده.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا مهال د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشري زغونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی، قرغیزستان ته له خپل سفر مخکې په کابل کې ویلي چې امریکا اوس د سولې په اړه د افغانستان د حکومت پلان تعقیبوي. د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکې څه موده مخکې له طالبانو سره د خبرو پر سر یو څه سړې شوې وي، خو څېړونکي اوس وایي چې کابل او واشنگټن بیرته سره نږدې شوي دي. نور حال د امریکا غږ آشنا رادیو له خبريال رحیم ګل څاروان نووري.
روسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار څومیشت وړاندې د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد پاتونی وکړي، تازه ولسمشر غنی د زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ همغږي زیاته شوې او په اساسي او دوامدار توګه متقابله اطلاع رسونه وجود لري. ولسمشر غنی قرغیزستان ته سفر وړاندې نن سهار د دنیا عالمانو ناس ته بیا ویلي چې امریکا یې اوس طرح تعقیبوي.
و ایرم برتان اطمینان میتونم که ایالات متحده امریکا حال طرح ما را تعقیب میکنه، نه کدام طرح ده اقا و رازی مولید اوز پا وضاحت ده او دازه کده چی موک موقف اصولی ده.
ولسمشر غنی وایي چې د سولې په تړاو نړیواله اجماع رامنځته شوې. ولسمشر غنی د سولې لپاره د اعتماد جوړونې په خاطر د طالب بندیانو خوشی کول هم یاد کړل.
بندیان می خوشی کړل او اول ورده چې طالبان منیلی دی چې دوی بندیان شاید یو اندازه خطری، اما زه یقین لرم چې اکثریت دی دوی انشاءالله تعالی به د سولې سفیران سي نه د جنګ دوام دی.
سیاسي څېړونکي بیا په دې باور دي چې د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له نیوکو وروسته اوس د سولې په تړاو د امریکا او د افغانستان د حکومت ترمنځ د همغږۍ د شتون د سولې بهیر چټکولی شي. کارپو انتظار خادم وایي د دغې همغږۍ لپاره باید یو میکانیزم هم جوړ شي.
د افغانستان حکومت او امریکا د سولې په برخه کې یو له بله غیر مجزا برخې دي. په خو به دغه شک شوبې وي د خغلی محب خبروم که څه امریکا خفه کړی و ولی په یوه وخت کې رابېدار کړل. اوسنی تفاهم د دوه طرفونو ترمنځ د سولې دراتک د پاره زیری دی. اوس د افغانستان حکومت تر ډیره حده پوری قانع ښکاري.
ځینې پخواني طالب چارواکي چې اوس د سولې پاتو کې فعال دي بیا بل ډول انګیري. مولوی اکبر اغا وای دا چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ توافق نه کیږي نو ځکه ولسمشر غنی او خلیلزاد سره همغږي شوي دي.
زکه چې خلیلزاد او اشرف غنی سره هم حال دي، دا چې اشرف غنی په دې باندې پوسو چې د طالبانو او د خلیلزاد تر مابین توافق نه راځي نو د خلیلزاد او اشرف غنی ترمنځ نږدېوالی سره رالی.
ولسمشر غنی په پام کې لري چې 1100 طالب زندانیان له زندانه خوشی کړي. تر تیرې ورځې 490 زندانیان خوشی کړي دي. دا د نړۍ د سولې لپاره د اعتماد جوړونه بلل کیږي. بل لور ته زلمی خلیلزاد د تیر یک شنبه راهیسې په افغانستان کې د یو سیاسي نو ترڅنګ د ټولنې له مختلفو اړخونو سره په سلام مشورو بوخت دی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.